درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. هله دا راسره اوسئ. په پیل کې هم خبرونه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وايي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته اخراج کړای شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې و میاشت کې 2500 افغانانو ترڅنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلی دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له سبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرف شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 3000 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشروت، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې دغه سندی حوزو سیدونکو ته خبرداري ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وايي واشنگتن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. ورسلاخه چې اسرائیل د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ار ډبلیو ای ځینې کارکونکو پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حمله کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایتالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس تونلارې ډلې کار بدل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. هغې وروسته اسرائیل په غزې تړنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په رواني وسات کې به واورئ. سخت ژمی اوسګارتیا او نهیلی افغانستان ته د ستنو شوي او ژوند تریخ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګري او دا شان نه لرو. دلته
د تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ویستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستاني پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکیچ په دوام د دوړ هیوادونو عالی رتبه چارواکو د خپلو اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی دا خبرې رغونکې بللي. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني اوسات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد له هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې خلک که څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنېدونکو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړي، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the already
UNHCR tararawanu miashubab andikhnalari che sahtrmay ba hagastun zila sahti kri cha afanan lamakh ke war sara mukham khwa mugwino che wulusuna darastani tun ko har kale umlatar kawi halta che da wulusuna khpala de mrine de munazam kar mundulo aw po munazam dawal da khwadu mundulo dustun se muqabala kawi sada se alki cha afghanistan ki bashari artiya wi sahti ge to turtulo se angalo kasanu de lasni bila paras mugda ta milartiya tarbal har waqt جله بنخ پلوی ته نورو بنسټونو په څیر یو انیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کمالي سره مخامخ دی. مونږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوي کوي او په هرات کې د وروستي زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستانه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیولی.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګري او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواص لرو چې موږ خپل ترتیب د ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیری ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر، د ځوانان ډیر بیکار دي، ډیر خوشینه دی وروره. دولت به چې دا وکړي چې موږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
له پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده، او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نو پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې 13 میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي، او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له د هیواد د ویستلو لړۍ وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد باریکاو بی ولس او اف ولس مو کې په ورستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولې چې یو شمیر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړي، او ځینې یاند تورخم لاري په جبري ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بی ولس مو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلاتنی پیل کړي، او د اسنادو د نلرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وای په نیول شوی افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوی او ځینې لا هم په زندانونو کې به برخلیک پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
په دې ورستیو سورزو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونا پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوش شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا د څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وي چې مجبورا باید ورکړي وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډپور کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل کیس د پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وای پاکستانی پولیسو ورته غواخړې چې باید ژر تر ژره خپل ویزه تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشلل شي. خو دوی وای د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزه نه دي تمدید شوی. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15مې سلور لکه 15000 شپږ سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینه خواشینی ښیي، وایي چې دغه مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. د نوموړي په اړه راپور د هغه د په تلاوت پیلېږي.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تلور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه، بلاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکې او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکې و ازادي رادیو ته ویل
نن ډېره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورکو دا یو ډیره غټه ځای د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډیر زیات شاګردان روزلي ول. د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی ځای ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلي وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکنه وو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملی رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړی وو. و مغختل د نوموړي پرمړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو خبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه د نوموړي پرمړینه خواشینی خودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لوی ضایع بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین الوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان ترمن ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ایز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې پرانا کې شوې ده. دواړو ولسمشرانو په دواړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی و. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سن فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی وو چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپل هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوي وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژي نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
سمڅونو راپورونه د نورستان اوسیدونکو وايي په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي لامل کلتور ګردود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی حملته جلا ژبه ګردود او رواجونه رامنځته کړي، نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه د اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر واسطه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شوې، هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود. خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنور جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه تیر شوې دي. په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وايي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دوه سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
azadiradio.com
په افغانستان کې دغه مشمون شمیر کم نه دی چې په ایرسي ډول د شونډو چاک لري او یې تالون ختای وي، خو کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ لامل یې د عملیات کولو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي. له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات تر سره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختای وي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسی گیوای هر کال کې دوه ځل د افغانستان بلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات تر سره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار بامیانو کې میدان وردګو کې هلمند کې قندوز کې تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شب خانی را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
نو موړی وای د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه داوی عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وست نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدای چې هر چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نشي د دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نشي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالی باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلی کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی دی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته ویل
از ما بدرزادګه کم
دوراره مې پزه شونډې پرې وی او ترې رنځیدو. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم وراره مې عملیات شو او سبحان الله بيخي خده. زه له ډاکټر صاحب نه ډیر خوشاله يم چې زما دوراره عملیات یې په بریالیتوب وکه او سي چیرې بيخي خولي شوی ده
کمو صورتش پس به زیبایی خود آمد.
دغه شان د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وای
زما نوم اسدلار دی خاص د اوروزګان د ولسوالیو مرز دغه ډاکټر غفار سره ډیر شکریا کوم چې مزمه د زوی مشکل دغه د چوند پرې ده چې د عملیات موت کړي.
یادو کسان ویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 15000 افغانۍ پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کرشمیر نه دی معلوم خو د ډاکټرانو په وینا د امیدواري پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول مناسب خوړو ته لاسرسي نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیګون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوو. نمو د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتیسمه څخه دا پیغام سوته ووسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتیسمو کې غیر نارسمي بازارونه سدي. پر دغه نارسمي بازارو کې د امارت خلک مو خلک پازابوی د امارت نه پرسیدي د مو خلک پازابوی او په جيبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی په درې شپو کې په دغه سي بازارو کې په دغه دکانو کې مو سره دغه چلند کیږي. مو د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دا وښتنه ده چې د خلکو سره ایا دې څه معلومات وکي چې دا څه ولي کېږي د خلکو سردا څه ظلم کوي سره کی.
السلام علیکم. زه د رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام زه د اختر له کلی ټلیفون درکوم. سیمول مسیاتو ته ډیر خوشاله یو کوری ودان داري وادي رفسر وی وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبانی در غنده او پولیس والی کې مسد باید یې توجه ورته وسی مسد دونه مسکینان خلک ته چې د مارشان ګولا په کور کې نه لري نو مسیاتو زه خمر د خایش درو مسسیسه توجه در غنده ولسوالی ته وسی مسد در غنده ولسوالی مسد پاته منطقه د مسغرنی منطقه کوم خلک چندان توجه نه ورته لري د خدای پامان دی.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو تورکل د مکتب او د پوهنتون او د مستری دورې ده دا خو باید چې دی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی و اوس هغه ونه سو هغه تیر شو. دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي. دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کېږي او موږ مکتب ته هیڅ خدمات نه کېږي. هر ځای چې ګورې څه شي جوړیږي، مدرسه او مکتب نه جوړیږي. زه دوی سره دا هیله لرم چې دوی دغه مکتب او مدرسې پارکونه کړي. زه خپل مکتب مې ششکر خلاص کړو په خپل شخصي لګښت مې وویل، ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم، هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو. او مدرسو ته چې وګورې ډوډۍ هر څه د حکومت خوا څخه ده، ځانګړي شیان هم ورته ورکول کېږي او موږ پاتې یو. خو زه وایم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید توپیر رامنځته نه شي. دغه زه یې وایم، نور خو هر څه تېر دي، خو اوس عادي اوسوه اسناد عصري علوم.